دا مشاله ډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ بهستې او وخت شوي دولس پجې په دې خبري غړې کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د کبلی سیمو لپاره په موږ کو شو په سو کې ممکنه غبن تغرازه د ترکم پر پولا افغانان له ستونزو سره مخ دي په وختو کې او نور هم یو شمیر موضوعات رو خو تر هڅه مخ کې وزو او مشازمی ته چې تاسو یې سات تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې شي.
لمړی د مهم خبرونو سرچې کې د پاکستان سینټ سیفران کمیټي مشر وايي د قبایلی سیم لپاره ورکړل شوی پیسو کې تر 40 ارب روپو زیات کرپشن شوی دی. د بنو له مومن خیل سیمې څخه د ځنګلات محکمې تشتول شوی افسر موندل شوی دی او په کابل کې پر روختون د پرونی برید مسولیت داعش وسلوالي ډلې منلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان په سینټ کې سفیران قائمه کمیټې مشر وايي د مرکزی حکومت لخوا په تیرو درو کلونو کې د قبایلی زلو لپاره په منظور کړل شوو پیسو کې تر 40 ارب روپو زیات کرپشن شوی دی. سینیټر هلال رحمان دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کمیټې له غونډې وروسته مشال رادیو ته وکړه. سینیٹر هلال رحمان زیاد کر چې مرکزی حکومت وایي چې دا پیسې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت تور کړی دي. خو د نمړ په وینا صوبایي حکومت وایي چې دا پیسې لګولي خو اکاونټنټ جنرال وایي چې له ده سره ریکارډ نشته. بل خو له واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سره لرونکي سینیټر او د سیفران قائمه کمیټي غړي دوست محمد خان مشال رډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو لپاره په ورکړل شوو پیسو کې درغلي شوې خو د هغه په وینا دا 43 ارب روپۍ نه بلکې 25 ارب روپۍ دي. دروان کال د اکتوبر پر 15مه د بنو لممن خیل سیمې څخه د ځنګلات محکمې تشتول شوی افسر موندل شوی او خپل کورنۍ ته سپارل شوی ده. د بکه خیل پولیسو ډي اس پي شیر اکبر د اکتوبر پر 2مه مشال رادیو ته ویل چې ځایي کوچانو پرون د بنو ډانګي غار سیمه کې شایسته بيبي د بهوشي په حالت کې موندلې و. ورسته پولیسو هغه پوځي روغتون ته ورسول او ترتیبي معاینه ورسته خپل کورنۍ ته وسپارل. نامعلوم مستوالو د اکتوبر پر 15مه پر شایسته بيبي سربیره د ځنګلات محکمې درې نارینه چارواکي هم تشتول ول خو دا غوي درکله تر دې د امنیت معلوم. پولیس وايي چې د تشتول سوو کسانو درا خوشکو لپاره هلې ځلې روانې کړې دي. د ملګری ملتونو په ګډون ځینې سازمانونو او سیاستوالو په کابل کې پر سردار محمد داود خان 420 روغتون پرونی حمله وغندله. په دې حمله کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. اټکل کېږي چې د مرګ ژوبل شمیر شای زیات وي. په افغانستان کې د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر ناوخت په ټویټ کې ویلي پر طبي کارکونکو او هغو ملکیانو چې غواړي روغتیايي خدمات ترلاسه کړي دا ډول حمله له بشري حقونو او نړیوالو بشر دوستانه قوانینو سرغړونه ده. بل خو د روغتیا نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې پر روغتیايي مرکزونو باید حمله ونه شي. پرون لومړی روغتون ته نږدې د 214 او پسې د ډز ژغونه واورېدل سو چې د رسمي پراپورونو کې لږ تر لږه د 40 کسانو د وژل کېدو او په لسګونه نور د ټپ کېدو خبر ورکړل سو. د طالبان ویان زبی الله مجاهد په ویلمه کې د سردار محمد داود خان پر 420 روغتون حمله د داعش وسلوالي ډلې کار بللې او ویلې دي چې د داعش د غړو بریدي ناکام کړ او د هغوی 15 بریدګری لمنځه یوړل. اخو دایش وسلوالي ډلې هم په خپل خبر پاڼه کې لیکلي چې 13 ورځ برید د دوی 15 جنگیالیو تر سره کړی دی. د طالبان حکومت اقتصادي حالت د شکېدو لپاره ایواز په افغانیو د ملي د مالی راکري ورکري سپارښتنه کړې ده. د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي تیر شپه په ویلامه کې ویلي ملي ګټ ایجابوي چې ټول افغانان په هر راکړه ورکړه کې افغاني کرنسي وکاروي. طالبانو له افغانانو سوداګرو او کسبکارانو هم غوښتنه کړې چې هر ډول راکړه ورکړه په افغاني تر سره او د بهرني کرنسي له کارولو څخه په کلکه ډډه وکړي. دوی زیاته کړې چې له سرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي. او د کرکټ د شلوریز نړیوال جام سیالي ولر کې پرم پاکستان نیمبیا ته په 45 منډو ماته ورکړه او سیمی فائنل ته لار پیدا کړه. په ابو ظبي کې سوي دي سیالي کې لومړی پاکستان بیټینګ وکړ او په ټاکل سو 40 اورونو کې د دوه لوبغاړو په سوځیدو 109 اتیا منډي جوړ کړي. په جواب کې نیمبیا 144 منډي جوړ کړي. نن په افغانستان له هند سره سیالي کوي او د دې ترمنځ به دا لوبه په ابو ظبي کې د پېښور پر وخت ماښام 9 بجې پیلېږي. دا تر دې مهاله د مشال اړو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې همشه اعظم وړاندې کول. تاسو زموږ پرونی په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. د ګړی کې د نور موضوعاتو تر څنګه اوري د پاکستانی سینټ د سفران خیمه کمیټه په غونډه کې انکشاف شوه چې د مرکزی حکومت لخوا په تیرو دریو کلونو کې قبایلي ضلعو لپاره په منظور شوو پیسو کې اربونه روپۍ کرپشن شوی. د حکومتي ګوند غړی د منی خوای د افغانانو پر مخ د تورخم لارې پرانیستو وروسته هغې غاړې ته جمع شوي په زرګونه افغان وګړي وایي پاکستان ته د اکتوبر پر مهال له سختو کړاوونو تیریږي.
راسته بس خلق انتظار کو روټ په سر یواش په دویش په پروتی بیرو اوړي زخپل د دزنه به مور م
او پر دې هم راپور لرو چې پاکستان کې ګرانې د عام ولس پر ژوند څه اثرات کړي. نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسې. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان په سینټ کې د سفران قائمه کمیټه غونډه کې انکشاف شو چې د مرکزی حکومت لخوا په تیرو دریو کلونو کې د کوالیز لولو لپاره په منظور کړو شو پیسو کې تر 40 ارب روپو زیات کرپشن شوی دی. تیر ورځ شوې دې غونډې په ایجنډا کې د پښتنې هم شامل وي چې زم شو قبایلي سیمو ته تر اوسه څومره فنډونه ورغلي او څومره پیسې په کې لګول شوي دي. همدا ډول په دې غونډه کې د ترګري پر ضد جنگ وروسته د قبایلي سیمو د بیا آبادکاري پر چارو هم خبرې وشوي. په نور حال د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسعود له اسلام آباد راکوي.
غونډې ته د خیبر پختونخوا اکاونټ جرنل چارواکو یو رپورټ پیش کړو چې په هغه کې یې دا ورته وخیل چې په تیرو دریو کالو کې د مرکز د طرف نه خیبر پختونخوا حکومت ته د پخوانی قبایلي ازلا د پاره سمره سمره فنډونه جاری شوي دي او په بل طرف کمیټې د خیبر پختونخوا د پلانینګ او ډیولپمنټ ډیویژن د چارواکو نه دا غوښتنه وکړه چې دوی د هم هغه تفصیلات مخکې راوړي چې تر اوسه پورې په د دریو کالو کې خوانی قبایلی اضلاع کې د سمره پیسو کار شوی دی. په غونډه کې موجود سینیټرانو د دواړو رپورونو جایزه واخیسته او په هغې نه پس د کمیټې مشر سینیټر هلال الرحمن دا وویل چې د مالی کال 2020 دپاره پخوانی فاټه لپاره 15.9 ارب روپۍ جاری شوی دي. خو د خیبر پختونخوا منصوبه بندۍ او پرمختګ ډیپارټمنټ رپورټ دا وایي چې په کال 2020 کې 3.3 ارب روپۍ منصوبو باندې خرچ کړي شوی دي. سینیټر هلال اوویل چې د دواړو رپورونو د تفصیل په اساس په مالی کال 2020 کې 3.3 ارب روپۍ ریکارډ نشته دي. د اوویل چې د ای جی پی آر رپورټ لمخې د مالی کال 2019 لپاره اته باندې 1.5 ارب روپۍ جاری کړي شوی دي او په بل طرف پی این ڈی چارواکي وایي چې دوی په دې کال کې 25 ارب روپۍ په منصوبو باندې خرچ کړي دي. نو په دې حساب سره 14 ارب روپۍ غائب شوی دي. سینیټر هلال الرحمن وویل چې مالی کال 2021 او 2022 لپاره 11.8 ارب روپۍ جاری کړي شوی دي. خو پی این ڈی چارواکي وایي چې په کال 2021 او 2022 کې 8.22 ارب روپۍ په قبایلي سیمو کې خرچ کړي شوی دي چې په دې بنیاد باندې د 3 ارب روپۍ حساب چرته نه ملويږي. سینیټر هلال الرحمن مشال ریډیو ته په خبرو کې څه داسې وویل:
2018 نن چې کوم وخت نه مر شوی دی، دا غي نو واخلو کوم وخت چې فندونه ورتل شروع شوی دي، دا غي چې نن موږ کوم حساب ولګولو پر ریکارډ کې ډېر عجیب خبره مخې ته رالې. د 3 کالو کې په ډیولپمنټ پیسو کې چې څومره پیسې راغلي، هغه کې 43 ارب روپۍ چې کومې دي د قبایلي علاقې هغه غایب دي، ریکارډ کې نشته. لکه صوبایي حکومت ته ملاو شوی دي او په ریکارډ کې نشته. او صوبایي حکومت وایي چې ما لګولې دي او اکاونټنټ جنرال وایي چې ما سره ریکارډ کې نشته.
په غونډه کې شریک د کمیټې یو بل غړی چې هغه د حکومتي ګوند نه تعلق ساتي سینیټر دوست محمد مشال ریډیو ته وویل چې په فاټا کې د تیرې دریو مالی کالو د کرپشن خبره چیرمن سینیټر هلال الرحمن کوي هغه سره زه اتفاق کوم، خو دا پیسې زما په حساب سره 40 ارب نه 25 ارب روپۍ جوړیږي. دا هم وویل چې کبا قبائلی خلکو ته ډېر ستونزې دي، او په دې حواله سره ما د وزیر اعظم عمران خان سره خصوصي خبرې هم کړې دي. د مشال ریډیو ته وویل
مو پرایم منسٹر ته ټو پیجز لیټر لیکلای دی، لکه چې صدر پنجاب ته د سپریټ سیکرټریټ ورک منسٹر خدای دې پورا غوښه سیکرټریټ روکا، نو چې میرا فونډینا هم غاشي محفوظ وي، د میرا نکاره هم محفوظ وي، پوسو خلک ته راسي چرواکی ته میرا چارو شریشي.
د یادونه ور دی چې دا د هغو پیسو حساب کتاب دی چې کوم مرکزی حکومت په قبایلی اضلاعو کې د ترقیاتی کارونو د پاره خیبر پختونخوا حکومت ته ورکړی دی. د کمیټۍ په غونډه کې په دې باندې فیصله وشوه چې د خیبر پختونخوا پی این ډی ډیپارټمنټ او ای جی پی آر با یو ځل بیا یو یو منصوبې تحقیقات وکړي، او هغه تحقیقاتي رپورټ به په راتلونکي د کمیټۍ په غونډه کې وړاندې کړي. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
مشال رادیو ته وګستئ اوریدونکو، د افغانانو پر مخ د تورخم لارې پرانیستو وروسته هغې غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي غواړي چې پاکستان ته داخل شي، خو د دوی په وینا پاکستان ته د اوږدو پر مهال له سختو کړاوونو تیریږي. دوی وایي چې ناروغان یې هم په اوږدو قطارونو کې دوه او درې شپې انتظار کوي، او پر ویزو لرلو سربیره په اسانه پاکستان ته نشي داخليدي. اخو بیا پر تورخم د پاکستان انتظامی چارواکي وای په تیرو دو اونیو کې زرګونه افغانان پاکستان ته داخل شوي دي. دوی زیاتوي چې د کورونا کنټرول او پر پاسپورت د دخلي ټاپه چارو ترڅنګ ځینې داسې کسان هم د تورخم هغه غاړې ته جمع شوي چې اسناد نه لري او غواړي پاکستان ته داخل شي، نو ځکه ګڼه ګوڼه ورسره زیاته شوې ده. پاره نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری راکوي.
د اکتوبر په 28 نیټه د پاکستانی چارواکو لخوا افغان وګړو لپاره د تورخم دروازې د پرانستلو نه پس د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي. دغه افغان وګړي وایي د ویزې لرلو باوجود پاکستان ته په وختو کې یو شمیر مشکلاتو سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولسوالۍ نقیب الله مشال ریډیو ته وایي د سخت کړاو نه پس په تورخم پاکستان ته داخل شو.
راشته بس خلک انتظار کو روټ په سر یواش په دویش په پروتی بیرو اوړي زخپله د دزل به مور مدغه غدي دویش په تروټ په سر پروته په مرګ مختل لمبر ورسد.
په تور خمزن نور افغان وګړو هم را سر خپل مشکلات صدا سي شریکل.
نو می عبدالمجید د ننګرا ولایت اوسیدونکو ما دیبین غړ او شوګر راته لګیدل او بدل ته بس پاکستان ترالو چې زاده منګه شپه می وکړه قطر کې او سبي ما خام پور را وختم دور مونږ ته نورم درد راکه ولا دا ویزه دی جالی ده دا ویزه تاریخ دومره ده اور دا ما خپل ورکړي په خپل لازمي سفارت کې ورکړي دا څنګه جالی ده خو بس مسلې را ته جوړ دی و درد ولم او بل اخره بس ټاپه را ته ول اولاله ما نو مونږ دغه غواړو چې وروره لګه سانته وي دراشي سره خلک د دنیا خلک تجارت کوي بزنس کوي کاروبار کوي مونږ یو بل تورس پورس لانجه جوړو چاته و جاړي
نو مې پاته هلا ده اج کې هم نو سره عالم از روانه افغانستان تزم اوس وې کرته په تذکرہ باندې تل هم اوس وې دا ته دیمه تذکری دا به خد چا په احمد کنه زما د ورور جنازه پراته د لس کرته زړه تا کوم دا انسانیت دی دا انسانیت د انسانیت بده تویل کیږي یا خود مکمل په دې بارډر کې دیوالو کې مکمل دقت کیږي کیا نه یا د ارڅ ختم کی د چا بمریسته پرته چا بمړی پراته څوک باندې پر خپل مړی ته بچوک نشي رسیدل دا اسلام دی.
نوم یې زیور رحمان دی او د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکو ما دومره مشکل و چې تقریبا زمونږ دوه شپې او درې ورځې مونږ دلته په دې جارونو کې تیرې کړې چې مونږ را روان وهل دی او ټکول دی خو بې غمه او بس ویزه ده که پکې قطارونو کې قسمت خو راوډي بل شي رانه ودیږي نه بس پاتې یا پلو دغه مراد چې دغه کمی تذکرو باندې خبره روانه او بیا چې مونږ د تذکرو باندې شي معامله خو آسانه شي مونږ ته نو بس هیڅ مشکل به مونږ ته نه.
د تورخم انتظامی چارواکی وایي چې په تیرو دوه ونیو کې په تورخم په انلاین او مینول ویزو څه باندې 2000 افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. تورخم لپاره مقرر شوی ایډیشنل اسسټنټ کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې افغان مسافر د کورونا د کنټرول ادارې له دفتره را تیریږي، هلته یې طبي معاینه کیږي، بیا یې امیګریشن عمله ویزا ګوري او له هغې نه پس بیا اډې ته د تلو اجازه ورکولی شي. او صوبایي حکومت ورته امر کړی چې دې افغان وګړو ته دې هر ډول سهولت ورکړي، خو د امیګریشن چارې وفاقي حکومت لاندې دي او هغوی هم غواړي دلته خپل عمله ورته زیاته کړي چې رش ورسره راکم شي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر څه باندې 15 میاشتې پس پرانستل شوی او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شوی. دغه دروازه د مئی 15 نیټې رئیس د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وه او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي، خو اوس یوازې ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز، لنډې صفې 2011، 15,000 14,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
مشال رادیو تا هغه کیسه اردوونکو د ټانک ضلع سیشن عدالت تیر ورځ د پښتنو ژغورنې غورځنګ مخکخ علمزیب مسید ضمانت منظور کړو. تمه ده چې نوموړی نن په 3 نومبر په ټانک زندان کې تر 3 ورځې قید وروسته خوشی شي. علمزیب او د درې نور ملګري د دسره نور درې ملګري هم دي، دوی درې ورځې دوی نیول شوي وو او اوس په خوشی کړل شي. د ټانک پولیسو مشر سجاد خان مشرلو ته ویلي چې په علمزیب مسعود او د په درې نورو ملګرو تور دی چې په پوځي پوسته یې په سرکاري کار کې مداخلت کړې وو. نور تفصیل له سیمه د مشال ریډیو خبرجال اشتیاق مسید راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع سیشن عدالت 13 ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي علمزیب ماسید او د درې نورې مرګریو ضمانت منظور کړی دی او دوی و نن د 5 په ورځ په ټانک زندان کښې د 3 ورځې قید نه پاس و خوشي کړای شي. د علمزیب ماسید ضمانت منظور کېدو په باره کښې د پښتون ژغورنې غورځنګ فدا محمد مشال ریډیو ته وویل.
موږ 13 ورځ د علمزیب سره د ملګري دوی کیسونو کښې موږ ضمانت جمع کړی وو. د موږ وکیل پیښ شو. یو کیس ټانک چې 2019 شې موږ د پی ټی ایم د اول د نقیب شهید برسی بنده جلسه وه، په هغه شې د بنده یو کیس وه، په هغه ضمانت وشو. دویم کیس په خرغې په مکان باندې په چیک پوسټ باندې دغه د ایسار کړي وو، نو په هغه ټیم کښې بیا دغه د گرفتار کړل اف سی وال، هغه بیا د جنډولې تاڼې ته ور کړل او جنډولې په تاڼې کښې په دغه د بندې اف آی آر کاټ شو. پاښې دغه دفات شامل کړي وو چې دغه د لکه د دوی قانونو په منځ کښې نفرت جوړول د پاره تللي وو. نو هغه نه بعد یې دغه د ټانک ته شفټ کړل. نو موږ ټانک ډسټرکټ سیشن کورټ کښې هم کیس دایر کړی وو، نو موږ ته یې په دواړه اف آی آرونو کښې ضمانت راکړو. 13 ورځ چونکې موږ ضمانتونه لیټ شول، بیلبندونه هم چې جمع کول، نو د عدالت ټایم ختم شو. نو انشاءالله نن ورځ دغه د جیل نه خوشي کېږي او موږ به ضمانت هر شی ورته کلیر کړي وي.
علمزیب ماسید د خپلې درې نورې ملګرو سره په 13 اکتوبر د سویلي وزیرستان نه واپس راتللی په وخت د ټانک ضلع خرګ فرنټیر کور پوځي پوسټ باندې گرفتار کړی شوی وي. او د ټانک پولیسو مشر سجاد خان مشال ریډیو ته ویلي وي چې پوځي چیک پوسټ باندې په سرکاري چارو کښې مداخلت کولو په الزام کښې علمزیب ماسید او د ده درې نور ملګري گرفتار کړي شوي وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625. اردوونکو د بلوچستان د پختون میشتې سیمې هرنایي زلزلہ ځپلی وای چې کورونو ته یې د رسیدلو زیانونو لکبله وس په خیمو کې جون کوي او د مناسب سرپنا د نشټوالي لوجې ماشومان یخ وهلی دي. په هرنایي کې د اکتوبر پر 8 راغلی زلزلہ کې شاوخوا 40 کسان وجل شوي او تر 300 زیات جوبل شوی او په زرګونه کورونا یا خو بشپړه یا په جزوی توګه وران شوی وو. د بلوچستان گورنر د هرنایي سفر پر مهال ویلي چې حکومت د کورونو جوړولو په اړه تګلاره جوړه کړي او د خلکو سره به پوره پوره مرسته کیږي. په نور حال د عبدالله کاکړ په دې راپور کې اوري.
کله چې د اکتوبر پر 8 په هرنایي کې زلزله راغله نو حکومت په سمدستي توګه د ژغورونکو عملیاتو پر مهال په ملبو کې ایثار خلک راوستل، لارې خلاصې کړې او بې کورسو کسانو ته د سرپنا لپاره خیمې او د خوړو شان ورسول. خو اوس د زلزلې د راتلو نږدې 4 اونۍ سوي او ځینې ځپل سوي کورنۍ وای لا هم بهر په خیمو او جونګړو کې د تکلیف ژوند تېروي. زلزلې د محمد نعیم د کور 15 کوټې په بشپړه توګه تباه کړي او دوه ته زیان رسولی چې د پوینا د اوسېدو قابلیت نه دی. د کورنۍ د غړو شمیر 24 دی.
زموږ په کور کې وو کمرې ولې وو کمرو تقریبا 15 کمرې خو مکمل فارغ دي. دوی کمرې شوې هغه جزوی نقصان ورته راغلی. موږ دې د کورو باندې ټینټون لګېدلې د مالا غریب آباد ورته وای تقریبا ګرد آبادی او خاص شفت سی ده. نیمه جونګړې جوړ کړې، هر سړی د خپل استاد مطابق جونګړې وغیرہ جوړ کړې دي. هغه کې ستیج من دا ټیم د باران ډیر سخت خطره ده. یخ دی، کشنان ګرد بیمار دي، نو دا یخ لوي څخه بیماریان هم ډیر زیات دي. په خیمو کې ځون نسته، نه بجلی سہولت شته، نه د اوبو سہولت شته. د ورځې بیا د چې چا کمرې نړولې د کورو ته زی او د شپې چې کوم د خبرت ټینټو ته وځو واپسي بیا سبا وختي د کورو ته راځو. مطلب ایز دین نه ده، یخ ډیر زیات دي.
هرنایي د بلوچستان لیري پرته سیمه ده چې پکې زیاتره کورونه خامه یا لخټو جوړ دي. زلزلې د نواب خان مانی کور ته هم ځان رسولې او د په خبره دوی ته آن د حکومت لخوا خیمه هم نه ده ورکړل شوی.
دا وخت 10% خلکو کورو ته ټینټونه رسیدلې دي، کمې مرستې رسیدلې دي، نور 10% کورونه سي. دا وخت هم شنه اسمان ته پراته دي. زموږ کرول ما نه د ګریټ سټېشن تر اوسه زموږ ته هم ټینټ نه ده میراو شوی. زموږ هم شنه اسمان ته پراته دي. نو لري نه کې بیا ته په خپل حساب ورته ولګو چې نور نه کوته په نو دا څه وخت ورکې ټینټون.
زلزلې د حاجی عبدالغفار د کور 4 کوټې ورانې کړي او د پوینا دا وخت یوازې یو کوټه د اوسېدو قابلیت ده.
زموږ کور غسدی هغه 15 کوټې دي. 15 کوټې کې سدې یو کوټه دا ټیم برابر ده. دا نسلور کوټې نړیدلې اوس تم بوغان مدا تر کړي سنیمه ما ادو تم بوغان په خپل واخصي ادو تم بوغان سرکار تور کړي. هغه دا کاپی دي سدا ټیم نارمل موسم دی گزاره کوي سیخ را سدا قابل نه. زموږ ته حکومت له طرف دا تر امداد موږ تر سي ادا تر سیستم موږ سي سغه موږ دا برته د چتان متان دلته برابر کې دا کوټې موټې موږ ته دوه امداد وکړي برته جوړي.
په دې اړه مشال ریډیو د هرنایي ډیپټي کمشنر سهیل هاشمی ته په وار وار ټلیفون وکړل او په واتس اپ هم ورته پیغام پریښود، خو هغه ټلیفون پورته نه کړ او پیغام یې ولوستی خو د دې رپورت تر بشپړېدو پورې جواب را نه کړ. البته د بلوچستان گورنر سید زوراغا د نومبر پر لومړۍ نیټه د هرنایي سفر وکړي او هلته د احساس پروګرام لاندې هرې زلزله ځپلې کورنۍ ته 2000 روپۍ ورکولو د منسوبې پرانیسته وکړه. دا پیسې به 18000 زلزله ځپلو کورنۍ ته ورکول کیږي. د کورونو د بیا رغولو په اړه د خبريالانو د یوې پوښتنې په جواب کې سید زوراغا وویل چې حکومت کورونو ته د رسیدلو زیانونو د اندازې لګول لپاره سروې پیل کړی ده.
سروې تقریبا مکمل شوې ده. د کورونو په اړه وفاقي حکومت یو تګلارې جوړه کړې ده چې له مخې به د خلکو سره پوره پر مرسته وشي. یو خو هغه کورونه دي چې بشپړ راسي دي او ځینې ته جزوی توګه تاوان رسېدلی دي. د دې خلکو د پوره پر مرسته فیصله شوې ده.
خو زلزله ځپلو مشال ریډیو ټول چې حکومت باید دوران وسو کورونو د جوړولو کار ژر تر ژره پیل کړي او ترڅو چې دا کار کوي نو باید د سخت ژمي تر راتلو مخه دوی ته ژمنۍ خیمه ورکړي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د خنای زړه زپلو د سونځو پڼا تاسو راپور اوریدل د می مخکې چې عبد الله کاکړوند کې اوس راځي بلې موضوع ته د خبر پښتونخوا یو شمیر سیدونکو وایي چې د گرانی لوجه د ټولنې هر طبقه متاثر شوی په دې کې ځنې کسان وایي چې کاروبارونو ته یې زیان رسیدل زنو بیا خپل ماشومان له سکولونو ایستلی او مسترخانو کې یې پر کار لګولي دوی دا خبره له هغه ورسره کړې چې پاکستان شماریات ادارې په خپل مشتنی راپور کې ویلي چې په دې هواد کې په اکتوبر کې د گرانی شره نور هم زیاته شوی بلخوا حکومت غړي وایي هڅه کوي چې په گرانی قابو ومومي تفصیل دانی سجمل په دې راپور کې
د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي چې په اکتوبر میاشت کې په دې هواد کې د گرانی شره 9.2% وه چې تیرو سلورو میاشتو په نسبت پکې زیاتوالی راغلی دی په پاکستان او بیا په خیبر پختونخوا کې د تیرو سمودی راهیسې خلک د گرانی شکایتونه کوي او له حکومت غواړي چې د گرانی د ختمولو لپاره د اقدامات وکړي د سوات اوسیدونکو بیګم د کټ صادرې ګنډي او کونډه ده هغه د نومبر په دویمه مشال ریډیو تول چې سمو د وړاندې زوی هم مړ شو او د کور ټوله ذمہواری یې په سر ده بیگم زیاته کړه چې د گرانی او مالی ستونزو له وجې په خپل یول مسی سکول پرې خو ده او مستری خانه کې یې په کار لګولې ده
کار به میسته کې څه لګې ډېرې څه پیسې مې سیم ولا ورکې چې ته کله زو سوا کله زو نیم سوا ده نو باغې هم څنګه کیږي خو زه دغه چې هغه گزاره ده گزاره پکې چالو څنګه تینځم نورسته بیا دا کته کینم
د حکومت لخوا په نرخونو کې د اضافه او گرانی پر ضد اپوزیشن ګوندونو په اسلام آباد پنجاب او د خیبر پختونخوا په ځینو خارونو کې مظاهره کړې او ویناوا چې حکومت د هواد معیشت تبا کړي او لس تخپلې ډوډۍ لپاره فکر وړې دي خو بیا د تحریک انصاف په مشره حکومت وای چې د هواد اقتصادي ستونزې د تیر حکومتونو د ناکامه پالیسي ولا وجې دي د شبقدر جانگیر خان چې مستری خانه لري په خپل زوی سبق پرې خو دي او لده سره په مستری خانه کې کار کوي جانگیر خان سیاته کړي چې د ګرانې لوجې نور مستریانو ته تنخګانې نشوي ورکبري نو ځکه خپل زوی په کار ولګو مخکې
ورته مطلب دا دی چې پندش په ګوښه ګردانو تومره گرانی شو چې اوس مطلب دا چې موږ ځان ته بدغه یو زیری راځو یو بل یو ماشوم رنگ راځه دې ځکه خو خاصی ډیری دی او دا ته لګاله په دې وجه باندې موږ خپل ژوند د سکول راويستو
گرانی یوازې بے وسله خلک نه بلکې هغه کسانم اغیزمن کړي چې په خارونو کې للو یو کمپنی او سره کار کوي لمردان سره تعلق لرونکي محمد تنویر خان په اسلام آباد کې سافټویر انجینیر دی هغه وايي په هواد کې د خلکو تنخواګانې د پخه پسیر دي خو د شیانو نرخونه په تیرو سو کلونو کې درې چنده زیات شوی
پتیر دو کال کی آلموسٹ مونگا والا کا مثلا یو ہفتوار یا دو ہفتوار مونگ بلاڑو گروسری بمونگ روڑلا نو آغا بزا مونگا 5,000, 6,000, 7,000 مطلا آغا سیز آلموسٹ 14,000-15,000 بزن ترسی دلے اخراجات تقریباً ڈبل شوی دی
زیادتر خلق دا گرانے لپارا دکانداران ہم ذمہ وار گڑی او طور پوری کوی چھ لخ پلی اندی دا زنو شیانو نرخونا زیاد کڑی خوب چار صدق کی دکاندار شازیب خان دا خبر ردوی وائی چھ اسنے گرانے دا دکاندارانو پا ګډون د ټولنې هر طبقه متاثره کړې ده نو موري زیاته کړه چې د زنو ملګرو د ګرانې لوجې خپل دوکانونه ختم کړل
یو مخکې بچا تیم کې وړو وړو پیکټ وړي چې به کلو وړو وړو نیم کلو وړي نن سبا چینی او وړي او وړو روزانه 50 روپیا 100 روپیا وړي خامخا ګرانې نن سبا ډېر خو خلک کم دي په 20 روپیا چینی وړي کوړه نن سبا سونه چې نه مجبوري ده غریبي ده اړچا
د پاکستان حکومت د اکتوبر په 14 د ډیزل په یو لیټر نرخ کې 12 روپیا 46 پیسې د پېټرول په نرخ کې 10 روپیا 49 پیسې او د بجلی په یو یونټ کې یو روپے اونا دیرش پیسے اضافہ اوکڑا په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو په میراج الحق بیا مشال ریډیو تول چې د شیانو د طلب او رسد ترمنځ په فرق کې د اضافه د حکومت د مالیاتي پالیسي او د حکومتي خرچو لوجه په هواد کې د پاکستان د کورنی پیداوار د شیانو نرخونه زیات شوی دي
روزمره استعمال کې سبزی نه دي د غشن فروټس دا غي تړون خو د نړیوال انفلیشن سره یا ګرانوالي سره دومره نشته البته کړه تیلو نرخونه سیوا شوی او غ تیلو نرخ نړیوال مارکیټ کې سیوا شوی او پاکستان هم په هغه ریشو سره دلته هم تیلو نرخ سیوا شوی نو دا غي به اثر راتلې شي دویم کووډ کو تاسو ګورئ نو د دې نه سپلای لاین کم چې دینه هغه ډیر زیات ډیسټرب شوی دی چونکې کم پروډکشن یونټس دی اغیلا د خپل فل کیپیسټی سره پروډکشن لانه شروع کړي نو سپلای یعنی د رسد او د طلب پمنس کې یو خلا ده
نوموړي زیاته کړه پاکستان د ایم ایف پروګرام ته د تللو وروسته حکومت د ډالر په مقابله کې د روپۍ نرخ ډیر کم کړ چې دا هم د ګرانۍ یو سبب دی. په دې اړه مو د خزانې وزارت چارواکو د مالیې وفاقي او صوبایي وزیرانو سره د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. البته د انرژۍ وفاقي وزیر حمد اصغر د اکتوبر په 28مه یوې خبري غونډې ته ویلي وو هیله ده چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې په نړۍ کې د شیانو نرخونه کم شي او که داسې وشول نو په پاکستان کې به هم په ګرانۍ کابو عمومي.
مشال لګیو ته وګورئ چې په پاکستان کې مودا ګرانې پړه د انسجمن لا راپور اوریدو وخت شوی د لسنیو بجې له مشه زمي د خبرو لنډي څورو.
د پاکستان په سینټ کې سفران قائمه کمیټه مشر وایي چې د مرکزی حکومت لخوا په تیرو درو کلونو کې د قبایلی زلو لپاره په منظور کړل شوو پیسو کې تر 30 ارب روپو زیات کرپشن شوی دی. سینیټر هلال رحمان دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یادې کمیټې له غونډې وروسته مشال رادیو ته کړې ده. د روان کال د اکتوبر پر 15مه د بنو له مومند خیل سیمې څخه د ځنګلاتو محکمې تښتول شوی افسر موندل شوی او خپل کورنۍ ته سپارل شوی ده. د بکه خیل پولیسو ډي اس پي شیر اکبر د اکتوبر پر 2 مشال اډیټ وچ ځای کوچانو پرون د بنو وړانګې غار سیمه کې شایسته بيبي د بیهوشي په حالت کې موندلې و. ورسره پولیس هغه په ځیر وختونو ته ورسول او ترتیبي معاینې ورسره خپل کورنۍ ته وسپارل. د ملګری ملتونو په ګډون ځینو سازمانونو او سیاستوالو په کابل کې پر سردار محمد داود خان 420 روغتون پرونی حمله غندلې ده. په دې حمله کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. په اټکل کېږي چې د مرګ ژوبل شمیر شای زیات وي. داعش وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت منلې دي او ویلې دي چې د هغوی 15 بریدګرو دا برید ترسره کړ. طالبان وایي چې د دوی 15 سره بریدګر یې وژلي دي. د طالبان حکومت د اقتصادي حالت ښه کېدو لپاره یوازې په افغانیو د مالی راکړې ورکړې سپارښتنه کړې ده. د طالبان د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي تیر شپه په ویلمه کې ویلي چې ملي ګټې د ایجابوي چې ټول افغانان په هر راکړې ورکړې کې افغاني کرنسي وکاروي. او د کرکټ د شلوریز نړیوال جام سیالیو لړ کې پر پاکستاني میبیا ته په 45 منډو ماتې ورکړه او سیمی فائنل ته لار پیدا کړه. با افغانستان له هند سره سیالي کوي او د دوی ترمنځ به دالو په ابوظبي کې د پیښور پر وخت ماښام 9 بجې پیلېږي. تر هغه وړاندې به د پیښور پر وخت ماپښین 3 بجې نیوزیلند له سکاټلند سره په دوبۍ کې سیالي کوي.
دا او مشازمي چې تاسو ته د خبرونو لنډی ځوان کو په دې مای کې هم یو شمیر موضوعات لرو. د کرکټ په اړه به هم راپور وري خو تر هر څه مخکې رازو دې تا چې د روان کال د اگست په 15مه چې کله طالبانو کابل ونیو نو غنو هیوادونو خپل سفارتونه وتړل خو د ګوتو په شمیر هغه څو هیوادونو کې پاکستان هم شامل وو چې په کابل کې یې نه خپل سفارت وتړو نه یې هم په خپل سفارتي عمله کې کمی راوست. دغه سفارت د طالبانو د واکمنۍ پر مهال هم افغانانو او په افغانستان کې میش د نورو هیوادونو د وګړو لپاره د ویزو ورکولو لړۍ جاری وساتله. دا هر څه په کابل کې د پاکستان د سفیر منصور احمد خان تر مشرۍ لاندې کېدل. زموږ همکار مجید بابر له نوموړي سره مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتلې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ به پر بیلابیلو سرحدي لارو تګ راتګ کله پیلېږي. منصور احمد خان په جواب کې وایي
ابھی جب وزیر خارجہ ہمارے خارجہ چارو وزیر شاہ محمود قریشی کابل تراغل نو دہاغی دورے پر محال پاکستان د پولو نا اوڑی دو لپارا د خارجہ چارو د وزارت نا د اجازت نامے شرط ختم کړو. اوس مو په تورخم او په سپین بولدک تګ راتګ خلاص کړو. د چمن سرحدي پوله په اصل کې د افغان لورې نه بند کړل شوی و او زما په فکر هغه هم لدی وجه بند کړی و چې پاکستان نه د تګ راتګ د سہولتونو ورکولو غوښتنه کوله. بیا د دوانو لورو د چارواکو ملاقاتونه وشول. ما هم د طالبانو د خارجه چارو وزیر امیر خان متقی سره په دې حواله ملاقات کړی و او د نومبر په 2مه چې کومې خبرې اترې وشوې نو اوس د سپین بولدک پوله د خلکو او تجارت لپاره مکمل خلاص شو.
د چمن ندارا پورونه دي چې خلک صرف په تذکره هم تګ را تک کولای شي. بل د غلام خان او انګورډا په پوله به خلک څنګه تګ را تک کوي؟
د سپین بولدک
په پوله به ځایی خلکو له کلونو راهسې په تذکرو تګ را تک کولو او یا هغه خلکو چا سره به چې پاسپورټونه وو. دغلته د ځایی خلکو نه علاوه نور په زرګونو داسې خلک دي چې په پوله د سامانونو اړولو راړولو مزدورۍ کوي. نو د نومبر په 2مه چې کومه پریکړه شوې ده د هغې له مخه تذکرو والا پاسپورټونو او ویزو لرلو والا او هغه کسان چې مزدورۍ کوي په پوله تګ را تک کولی
شي، او بل دا چې اوس به مال وړون کې ټرکونه ډیر انتظار نه کوي تر کومه چې د نورو سرحدي لارو لکه غلام خان، انګورډا، بادینی او یا د خرلاچو خبره ده، نو په دغه لارو زیاتره تجارتي تګ راتګ کیږي او په ډیره کم شمیره پر عام اولس تګ راتګ کوي. خوست پاکستانی حکومت دا تګلاره ده چې په دې لارو په سفری اسنادو تګ راتک شروع شي، نو زمنګ دا هڅه ده چې د سفری اسنادو لوجه به د خلکو ریکارډ هم ساتل کیږي او یو سہولت به هم ملاو شي.
منصور
صاحب، مخکې به په سفارت کې مو په عادي توګه ویزې ورکولې او په زرګونو افغانانو ته مو ویزې ورکړې دي، اوس تاسو د آنلاین ویزو نظام شروع کړی، نو اوس د ورځې په حساب تاسو د ویزو ورکولو څه حد ده؟
آنلاین نظام سره اوس په ویزو اخستو هر ډول محدودیتونه ختم شول، اوس ویزا اخستل نور هم آسان شول. اوس د ورځې په حساب سره زمنګ صلاحیت د ورځې په حساب تر 400 ویزو ورکولو ته ورسېدو، خو که څوک د علاج لپاره پاکستان ته تګ غواړي او یا په طبي بنیادونو ورته په بیړنۍ توګه پاکستان ته تک ضرورت وی یا څه بل ضروری وجه وی، نو داسې خلکو ته د زر ویزو ورکولو صلاحیت اوس هم په کابل کې سفارت سره شته.
د افغانستان په مزار شریف، کندهار او جلال آباد کې چې د پاکستان کومي کونسلګری دی، آیا هغه خلاصې دي؟ ځکه چې داسې خبرونه ول چې دغه کونسلګری بند شوی دی.
د پاکستان سفارت او کونسلګری په مسلسل توګه کار کوي. هو، چې کله طالبانو کابل ونیولو او دا حالات غیر یقیني ول، نو د څو ورځو لپاره زمنګ په کونسلګریو کې پوره عمله موجوده نه و.
منصور احمد خان صاحب، د تحریک طالبان د وسلوالو د مشرانو لکه خراسانی او د نورو مشرانو په افغانستان کې د موجودګۍ خبره کیږي، آیا افغان طالبانو سره پاکستان ته د هغوی د سپارلو په اړه څه خبره شوې ده؟ بل دا هم ویل کیږي چې حقانی شبکه د پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ خبرو اترو لاره هواره کړي، نو دا خبره ترې اوس چا سره کیږي، کوم ځای کیږي او څوک یې منځګړتوب کوي؟
لوگوں کو حوالے کرنے کا تعلق ہے پاکستان نے باقاعدہ
تر کومه چې د خلکو د حوالہ کولو خبره ده، پاکستان په باقاعده توګه د غوښتنه د افغان چارواکو نه کړی ده چې هغه کسان چې په پاکستان کې په جرمونو کې ککړ دي، نو موږ دا ډول کسانو د نمونو فهرستونه افغان چارواکو لور کړی دي چې دا کسان موږ ته حوالہ کړی. خدا ډول معاملات او خبرې په سفارتي توګه د کولو وی، اوس افغانستان کې واک بدل شوی دی، نو دا خبرې به اوس افغان چارواکو سره د امنیتی معاملاتو لپاره جوړ کړل شوی فورم باندې کیږي. دغه فورم کې به په فوزی او استخباراتي معاملاتو هم خبرې کیږي، نو هغه فورم کې به دا خبرې په مکمل تفصیل سره کوو. تر کومه چې د پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو خبره ده، نو دا د پاکستانی حکومت اختیار دی چې چا سره او کوم ځای کې خبرې کوي. دا ډول خبرې اترې امنیتی ادارې کوي او هم هغوی په دې اړه پریکړه هم کوي. په سفارتي توګه دا خبرې نه کیږي.
نو دا خبرې اترې روانې دي، تاسو د دې پخلی کوي او دا خبرې اترې افغانستان کې دننه روانې دي؟
ګوره، په افغانستان کې دننه د دې خبرو اترو په اړه ما ته څه معلومات هم نشته او زه څه ویل هم نه غواړم، خو زه دا ویل غواړم چې دا د پاکستانی حکومت او امنیتی ادارو خوښه او اختیار دی چې چا سره خبرې کول غواړي او د هغوی په نظر کوم ډلې سره خبرې اترې نه کول غواړي.
تر دا مهال د طالبانو حکومت چا په رسمي توګه نه دی منلی، نو ستاسو سفارت د کوم سفارتي قانون له مخه افغانستان کی فعالیت کوي؟
میرا خیال ہے موجودہ جو پروسیس ہے وہ ہیومینیٹیرین اور اکنامک انگیجمنٹ.
زما په فکر دا محل په افغانستان کې زمون فعالیت د بشری مرستو او تجارتی معاملاتو په چوکاټ کې دی. ترکمه چې په رسمي توګه د طالبانو د واکمنۍ د منلو معامله ده، نو پاکستان هم د نړیوالې ټولنې برخه ده. موږ سیمایزو هیوادونو او گاونډیانو سره په دې اړه پرابطه کیو. د پاکستان حکومت به په رسمي توګه د طالبانو د واکمنۍ د منلو پریکړه نړیوالې ټولنې سره په ګډه همکاري کوي.
وہ فیصلہ حکومت پاکستان جب سمجھے گی کہ مناسب وقت ہے اس وقت کرے گی.
پدې نګدو کې ستاسو ډیرو افغان سیاستوالانو سره ملاقاتونه وشول. دا سر راپورونه ول چې تاسو دا ملاقاتونه د یو ټول شمول حکومت لپاره کوي چې پکې د هر چا نمائندګي وي، خو ستاسو هغه خبره و نه منلې شو.
گورا د واک بدلیدو نه پس د موجوده افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې چې کوم خبري اترې روانې دي یا دوی سره کومه خکیلتیا ده، نو نړیواله ټولنه هم په دې ټینګار کوي چې د موجوده حکومت کې نورو خواو ته نوره زیاته نمائندګي ورکړل شي. خو په دې اړه د افغان طالبانو دریځ کې لږ فرق دی. هغوی وایي چې په حکومت کې ازبکو، تاجکو او هزارګانو ته وار له مخه ځای ورکړل شوی دی، خو نړیواله ټولنه وایي چې افغانستان یو کثیر النسل هیواد دی او د طالبانو نه علاوه نور سیاسي قوتونه هم شتون لري، نو په موجوده سیاسي نظام کې د هغه قوتونو له هم برخه ورکړل شي.
سیاسی نظام کے اندر دوسروں کو بھی لینے کی ضرورت ہے.
منصور احمد خان صاحب د خارجہ چارو وزیر چ کابل تراغلے وہ دائی ایس آئی مشر جنرل فیض حمید ہم وہ او تاسو هم په هغه ملاقاتونو کې موجود وای. چین هم دا وای چې د ای ٹی آئی ایم مشر تابا هم په افغانستان کې دا داسې د نور وسلوالو ډلو او په خاصه توګه د القاعده ډلې د مشر الزواهری په اړه هم ویل کیږي چې په افغانستان کې دی. دا راز د تحریک طالبان پاکستان مشران هم دي. نو په دا ډول ملاقاتونو کې افغان طالبان په افغانستان کې آیا د دوی د شتون پخلی کوي؟
ګورا
دا خو یو منلې شوی حقیقت دی چې افغانستان له تیرو څو لسیزو راهیسې د مختلفو ترهګرو ډلو یوه جاله جوړه شوې ده چې پکې القاعده ده، دا راز داعش وسلوالې ډلې هم دلته خوندي پټنځایونه جوړ کړي دي. داسې ای ټی آی ایم، پاکستانی طالبان یا جماعت الاحرار او داسې نورې ډلې هم دي. نو دوی د شتون نه هیڅ څوک انکار نه کوي او نه د طالبانو مشران د دوی شتون نه انکاری دي.
طالبان
کی قیادت انکار کرتی ہے ان چیزوں سے. منصور احمد خان صاحب، آیا دا محال پہ اسلام آباد کی پا افغان سفارت کی یا د پیخور پہ کونسل گرائی کی دا افغان طالبانو استازی موجود دی؟ او کار کوي
ان کے جو ایمبیسی اور کنسولیٹس میں
په پاکستان کې افغان سفارت او کنسلګرو کې د موجودو سفارتکارانو کرش میرا خو نشم ویل، خو افغان طالبانو چې هل تکم چارواکي استولی هغوی دا محل انتظامی او د کنسلګری چارې تر سره کوي. هغوی دا محل دغه معاملات پر مخ بوزي. ډیر داسې پاکستانی وګړي دي چې هغوی د تجارت یا نورو چارو لپاره افغانستان ته سفرونه کوي، نو دا سفارتي چارواکي هغوی سره مرسته کوي او څوک چې افغانستان ته راځي نو هغوی د اسلام آباد، پېښور، کراچۍ او کوټې نه ویزه اخلي.
دا په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان چې زموږ همکار مجید بابر ورسره په دغه هیواد کې په مختلفو موضوعاتو خبرې کړې وي او دغه راز تاسو مشال رادیو ته وګورئ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اردن کو پر کابل د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې دونی میشتې پوره شوې، خو لا هم د افغانستان په زیاتره ولایتونو کې د جینکو پر مخ د منځنۍ او لوړو زده کړو دروازې تړل شوې دي. په افغانستان کې قلملار بنسټ له کلونو راهیسې د بندو ښوونځیو پرانستلو لپاره کمپاین کوي. د بنسټ فعالانو د طالبانو په واکمنۍ کې هم د پوهې عامولو تر څنګ د جینکو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو بیا پرانستلو لپاره کمپاین روان کړی دی. همشه زمي د دې بنسټ له مشر متی الله وسا سره مرکه کړو. په لومړي سر کې یې ورڅخه پوښتلی چې د جینکو د ښوونځیو بیا پرانستلو لپاره یې څه ډول هلې ځلې روانې کړي. نوموړی په ځواب کې وایي،
کله چې طالبانو افغانستان ونیوي پر 15 اگست کابل ته راغلل، داغه څخه دوهم ورځ موږ په همدې خاطر باندې قلملار رضاکارانو کمپاین را پیل کړی. تر اوسه پورې اوه ولایتونو ته تللي یو، شپږویشت ولسوالۍ ته. هلته مو له ډېرو قومي مشرانو، ملایانو، ښوونکو، ښځینه ښوونکو، شاګردانو، ځوانانو، محلي خلکو سره ولیدل. له هغوی سره مې په ګډه همدا خبرې وکړې چې تعلیم د ماشومانو انساني بشري حق دی، دا په خلکو پورې اړه لري. نو خلک باید د ښوونځي د پرانستلو لپاره، د نجونو د تعلیم لپاره خپل غږ پورته کړي او له طالبانو، له دولت، د پوهنې وزارت، له موسساتو څخه غوښتنه وکړي چې موږ ته ښوونځي پرانیزي. او په همدې خاطر باندې مو همدا سفرونه پیل کړي، خو بیا هم ښوونځي په ماغسې د خلکو له مشورو وروسته هم نه پرانستل نه سو. اوس موږ یو بل په ټولنیزو رسنیو کې یو کمپاین پیل کړی دی چې قومي مشران، دینی عالمان ځوانان میرمنې شوونکې خپل په یو کاغذ باندې خپل شعار ورکوي او دوی له طالبانو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دي د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه د افغانستان په ټولو برخو کې خلاص شي.
دل زما پوښتنه دا ده چې ستاسو دغه کمپاینونو یا دغه مبارزې آیا تر اوسه پورې په یو سیمه کې څه نتیجه ورکړې ده که تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې، یعنی ښکاره لاسته راوړنه مو تر اوسه نه ده لرلې په دې اکل؟
یوازې اعظمي صاحب مشخو د 12 کال اوسه په افغانستان کې کار کوو، هغه مبارزې په نتیجه کې سل داس شوونځي په دې کلونو کې چې په سیمو کې باندې وو چې لسګونه کلونه هلته باندې وو هیڅ شوونځي نه و، موږ د قومي مشرانو د خلکو په ملاتړ بیرته پرانستل او شپږ څلوېښت داس شوونځي مې پرانستل چې هلته کلونه کلونه په سیمه کې زر کورنۍ اته سوه کورنۍ اوسېدل مګر دوی شوونځي نه درلودل، بیرته مې هلته شوونځي منظور کړل پرانستل. او کله چې اوس دغه موضوع د نجونو د تعلیم موضوع راغلې ده، موږ په اول ځل باندې له خلکو سره مشورې یوازې کولې چې خلک وهڅوو چې تعلیم پیسې باید خلک وکړي د ولسونه وکړي، ځکه زده کړه د ماشومانو حق دی، د ولسونو پورې اړه لري، دولت باید یوازې هغوی ته امکانات برابر کړي. او په ډیرو سیمو کې مثلا څو ورځې مخکې د کندهار په څو هغه ولسوالۍ کې کلونه هلته د نجونو هیڅ ښوونځی نه و، ورته محلي ټولګي په کورونو کې جوړ کړي دي. او د دې په څنګ کې را سره طالبان چې یو خبره کړې ده چې موږ به د نجونو لپاره ځانته او د ارکان لپاره ځانته ښوونځی جوړوو، نو موږ په ولسوالۍ کې ښځینه ښوونکي نه لرو، موږ پر همدې لګیا یو چې له ښارونو څخه ښځینه ښوونکي خصوصا د کلمنار هغه ښځینه رضاکارانې کلو ته بوزو او هلته نجونو ته درس ورکي او هم پر آنلاین زده کړو باندې کار پیلو چې یعنی که چیرې ښوونځي خلاص ول او طالبان د نجونو او د الکان ښوونځي سره جدا کی، بیا موږ په کلو کې یو لوی ستونزه ده لرو چې موږ هلته ښځینه ښوونکي نه لرو، نو موږ مجبور یو چې همدغه مشکل خپل حل کړو، د ښارونو سره ښځینه ښوونکي بوزو په کلو کې درس ورکي تر څو پر یو نجلۍ هم د زده کړو څخه پاتې نه سي.
که چیرې حالت همداسې پاتې سي او د نجونو پر مخ منځنی اوالي شوونځي تړلې پرتې وي، نو تاسو راتلونکي تګلار یا پلان به څه وي؟
موږ پروګرام لرو، پلان لرو چې مطبوعاتي کانفرنسونه ورکړو او لارینونه وکړو، لارې بندې کړو او راووزو، ولس راووزي، خلک راووزي، خپل غوښتنه وکړي، دولت دې ته جوړ کړو، پر هغوی فشار راولو، پر نړیواله ټولنه، پر دولت، پوهنې وزارت، پر موسساتو چې تعلیم پر نر او ښځه فرض دی، دا هر ماشوم انساني بشري اسلامي حق دی، باید د افغانستان په ټولو سیمو کې نجونو ته د ښوونځیو د مکتبونو اجازه ورکول سي. او زما فکر سره دا زموږ مسؤلیت جوړیږي چې موږ اولس په خپل هم دا غوښتنه وکړو، دولت ودې ته جوړ کړو. د همدې لپاره اول سر کې یوازې مشورې، دوهم ځل په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین، دریم ځل به لارینونه کوو، کنفرانسونه به ورکوو او تر هغه وخته پورې به چپ نه پاتېږو تر څو پورې چې ښوونځي یو وا ښوونځي هم د ماشومان
مننه وسا صاحب. په وروستیو کې کداره ته وایست چې د طالبانو لپاره د اوسني رژیم څخه تاسو څه غوښتنه لري یا څه پیغام ورته لري؟
طالبان ته زما پیغام هم دا دی که طالبان غواړي چې افغانستان د تل لپاره آزاد پاتې شي، افغانستان د تل لپاره له جګړې خلاص شي، تشدد ورو ورو جن ختم سي، تعصب ختم سي، زموږ ټول مهاجر ورونه خوندي په بهر کې ژوند کوي او افغانستان ته راځي، افغانستان هم خود کې پاس د نړۍ سره سیال کې واچي، نور دلته د غدرو څلويش کلنه جګړه ختمه پای ته ورسیږي، د دې ټول بدبختۍ څخه د خلاصون یوازې لار تعلیم دی. زما غوښتنه هم دا ده چې دوی باید د پوهنې وزارت، د لوړو زده کړو وزارت ته ځانګړي بودیجه ورکړي او هیڅ یو افغان ماشوم نجلۍ او هلک له ښوونځي له پوهنتونه څخه راونه ګرځوي او هغوی ته نور هم امکانات برابر کړي تر څو چې موږ سواد وکړو، پام سواد او په زده کړو سره موږ د دې ټولو بدبختۍ خلاصېږو، موږ به هم د نورو هیوادونو د نورو ملتونو رقم سیال هیواد یو او موږ به هم خود کفا هیواد یو، نور به موږ د نورو مرستو ته نه ناست.
مشال لډوتا غوګستې داود قلم لار د سازمان مشر متی الله وساچه زموږ همکار احمد شاه اعظمي ورسره په افغانستان کې د تعلیم پر موضوع خبرې کړې وي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونۍ سي خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
اردن کو پرون نا وخت د سوات پټرولیم کاروباریانو اتحادی یوی بیرنی خبری غونډه تویل چې د تیلو په نرخونو کې د پرله پسې زیاتوالي لوجې دوی له تاوان سره مخامخ شوې دي. د دوی په وینا کچېره حکومت د پټرول په خرڅولو کې د دوی ګټه 20% ته لوړ نه کړه، نو د نومبر له 15 منټې وروسته به په ټول سوات کې د پټرول پمپ پونه د احتجاج په توګه وتړي. بلخو له سوات نه د کمی اسمبلی منتخب غړی سلیم الرحمن وای چې د پټرولو د کاروباریانو ستونزې به له حکومتي چارواکو سره شریکې کړي او د حل لاره به یې راوباسي. په نور حال د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان کوي.
د سوات پټرول خرڅونکو اتحادیې پټرولیم ډیلر اسوسییشن مشرانو خبري غونډه کې ویلي چې ټول سوات کې تر 300 نه زیات پټرول پمپونه کې نیغ په نیغه 1500 نه زیات خلک پر روزګار دي. د تیرو 12 کالو راسي د پټرول نرخونه پورته کیږي، خو ډیلرانو ګټه هم هغه رنګ ده. د یادې اتحادیې مشر خیزر حیات ویل چې دوی په تاوان کې روان دي، ځکه د تیلو ډیپوانو په بندولو مجبور دي.
کوم چې ما منافع کول په 80 روپو کې، هغه منافع اوس په 140 روپو کې هم کوم. نما سرمایه هم ډیره بنده شوه، نما کاسټ هم ډیر سوا شو. ځکه چې یو لیبر تاسو خپل پته ده چې تاسو سټیټسټک ډپارټمنټ وایي چې 133% مهنګۍ راغلې ده، نو تاسو ته ماته وایي چې کم لیبر لمبا کمی پیسې اور کولی، هغه پاغې کې گزاره کولی شي، هغه پاغې کې گزاره نشي کولی، او زه ته پیمنټ نشم کولی، هغه چارج دغه لیبر چارجز پور کولی نشم، نو دا به څه کیږي؟ یا به زه کور ته لېږم، چې هغه زه کور ته لېږم، تاسو ته بیا پته ده چې د هغې څونه نقصانات دي، او که چاته ونو چې ماته څونه نقصانات دي. نو حکومت یې وخت لپاره دي چې دا ډیره معمولي خبره ده، د حکومت لپاره په دې باندې فوراً عمل وشي.
د اتحادیې مرستیال صدر نجیب الله زیاته کړه چې د روپۍ په قدر کې کمی روان دی، دوی چې په کوم نرخ تیل خرڅ کړي وي نورې پیسې ورسره شاملې کړي او په ګرانه بیه تیل واخلي. تیلو نرخونه پورته کېدو سره دوی ته څه قسمه پیدا نشته.
مونږ بالکل د لیټر په سر هغه دی 1.99 ده. مونږ وایو چې کم از کم دا پرسنټیج ته راولئ چې کله دا پرایس کیږي زمونږ مارجن دی وسر سیوا کیږي، چې دا پرایس کمیږي کمیږي دی، باغې مونږ ته اعتراض نشته. بل به تاسو وره چې په ټول ملک په سطح په تاریخ کې اول ځل مونږ چې څومره برداشت وغه مونږ کړی دی کړی دی، خو خبره دې حد نه راوسی ره. زمونږ د برداشت هغه کم حد چې وغه نور ختم شوی دی، پیټرول پمپونه لګیا دی، هغه بندیږي، بل روزګار په ملک شته نه. مونږ به چرته ځو؟ د دې عوام چې هغه 15-20 لاکھ بورې هغه به دې سره هغه مونږ هغه ته روزګار ورکړو، دا خلک به چرته ځي؟ مونږ ته د متبادل روزګار را کې مونږ دا کار اړو کو نه.
د منګوري په بای پاس د پټرولو ډیپو مالک فیصل خان وای چې ورسره 15 کارواندان کار کوي، ته 13-12 راسي د پټرولو کاروبار کوي، خو اوس مجبور ده چې دغه روزګار بند کړي.
زما کم از کم زما د 50 کروڑ روپو زما کړه په بای پاس باندې رکشولې جی 2 کروڑ روپۍ زما په مارکیټ کې بند دي. موږ روزانه د کونه روپۍ راوړو او روزانه ډراپ لا ایڈوانس جمع کوو، چې 10 روپۍ کمی زمو ټینکر ډیپو نه ډکای، او دلته کې څه زمونه په قرض لاړ شي، سیو طرف ته لاړ شي، سبل طرف ته لاړ شي، روزګار دي سره غره ده. چې نن ما هم د 2 لاکھ روپو تل کوچون لا قرض ورکړی دي، چې نه کې بلول ورکې بلول ورکې مجبوری ده. نو مونږه د کورنر اوړو سره مې بندو شی په بره روان ده.
د سوات تیلو سوداګرو مسلو پاړه د سیمه قامي اسمبلی غړي سلیم الرحمن مشال ریډیو ته ویل چې دوی به په دا اړه چارواکو سره خبرې کوي او مسله به حل کوي.
دا د پټرولیم دا کوم مسله چې پټرولیم ډیلرانو راوځي کوم، نو ان شاء الله تعالی د سمنی په فلورم او د وزارت پټرولیم سره ان شاء الله منستر صاحب سره او د خپل مشرانو سره دا خبره زړه ته او دا هو چې کوم حق ته دا غي مبارک یو او دا عوامو چې کوم حق ته دا غي تاسو کو ان شاء الله تعالی.
د سواد پټرولو سوداګر وای چې حکومت ته ټیکس ورکوي او خلکو ته روزګار ورکړي، خو د بیا بیا غوښتنو باوجود حکومت د دوی مسلې نه حل کوي، ځکه د احتجاج په توګه ټوله ضلع کې د کاروبار تړلو فیصله کړې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
اردوونکو د جلال آباد ښار اوسیدونکي د خوراکي توکو له لوړو نرخونو شکایت کوي. دوی وایي چې د چارواکو پر ژمنو سربیره هم نرخونه کنټرول نشول، بلکې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دوی، او که د خوراکي توکو نرخونه کنټرول نشي اکثریت خلک به له لوی بشري ناورین سره مخامخ شي. په اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اکثره خوراکي توکي ورته له پاکستان څخه راوړل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې په تیر نظام کې له تجارانو څخه د توکو پر محصول سربیره د لارو په اوږدو کې ډول ډول غیر قانوني پیسې هم اخیستل کېدې، خو د خوراکي توکو نرخونه کنټرول وو. اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي له محصول پرته په سوداګریزو توکو غیر قانوني پیسې نه اخیستل کیږي، خو بیا هم ورځ تر بلې د خوراکي توکو نرخونه لوړیږي چې دوی د اخیستو توان نه لري. د راز محمد په نوم د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی چې ورځ مزدورۍ پسې راوتې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دي
وړه غوړي هر څه ګران، مخکې په 800-900 روپۍ په کالدار باندې غوړي، اوس په 1500 روپۍ غوړي بشکا ده. وړه مخکې په 1400 کالدار باندې، اوس په 300-350 روپۍ وړه دي. هغه موږ ته نشو په دې داړې باندې چې ته پوره کیږي، موږ غواړو چې دا هر څه ارزانه شي.
د ګلزار په نوم یو تن ریکشه چلونکي هم په بازار کې د خوراکي توکو له لوړو نرخونو شکایت کوي.
اوس په 50 روپۍ یو لیټر تیل قیمتي نه د حد نه وتی دي، یو بشکا غوړي په 1200
د جلال آباد ښار د خوراکي توکو د عمده پلورونکو د اتحادیې مشر باز محمد ځوان مل بیا د خوراکي توکو د لوړوالي وجه ورځ تر بلې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو بې ثباتی ګڼي.
موږ خپل هیڅ نه لرو، غوړي بوره وړو دا ټول د خارج ناراضي. ته مال په ډالرو راوړې او بیرته دلته په افغانیو خرڅې، نو ته به افغانۍ به په ډالر محاسبه کوې. نو یو علت دا هم دی. دویم د کرایو لوړوالی دی، تیل تاسو ګورئ چې کوم حد ته رسیدلی. دا ټول هغه خبرې دي چې د نرخونو په جګوالي باندې ډیر تاثیر گذاره وي.
بل لور ته د جلال آباد ښاروالۍ بیان ناصر خان شیرزی وایي دوی هغه توکو ته ثابت نرخونه نشي ټاکلی چې له نورو هیوادونو افغانستان ته واردېږي، خو زیاتوي چې د ښاروالۍ مسؤلین د نرخونو کنټرول ته ژمن دي.
اوس موږ بیا په نرخنامو باندې هم کار کوو او دا ځل پلان کې لرو چې مارکیټ ته زموږ کارکوونکي لاړ سي، له هغوی نه هلته معلومات را جمع کړي د استعلامونو په ذریعه باندې، او بالاخره نوې نرخنامې په داسې یو نرخ باندې وټاکو چې هم دوکاندار پکې زیان ونه ویني او هم د خلکو هغه ستونزې حل شي. دغه راز تاسو ته معلومه ده چې د هیواد په داخل کې کوم تولیدات دي، موږ د هغوی لپاره نرخنامې
خود ننګرهار اوسیدونکو وایي که طالب چارواکي د ژمي لره رسیدو وړاندې د خوراکي او سون توکو بي کنټرول نکړي، خلک بل سخت بشري ناورین سره مخ شي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوک
ډیر سخت را باندې تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې ولې هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلی شئ.
اوردونکو د افغانستان د کرکټ وتلی ستوري راشد خان خلکو هله کړی چې د نننۍ کرکټ لوبې د نندارې پر مهال نظم مراد کړي. د کرکټ د نړیوال جام د شلو ریزا سیالیو په لړ کې افغانستان له هند سره لوبه کوي. افغان کرکټ بورډ ویلي چې د افغانستان لوبغاړو د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. د اصغر افغان پر ځای به چې د نمیبیا په وړاندې لوبه یې وروستۍ هغه وه، اوس په افغان ټیم کې شرف الدین اشرف لوبه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي له خپلو مینوالو غواړي چې د هند په وړاندې د مسابقې د ننداري پر مهال نظم رعایت کړي. افغانستان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره چې د کابل پر وخت نن د مازیګر 4:30 بجې د ابوظبي د کرکټ په سټډیوم کې پیلېږي، د دوشنبه په ورځ تمرینات وکړل. د ملي لوبډلې وتلي ستوري راشد خان پرون پر خپل ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې له هغو کسانو چې د نننۍ لوبې نندارې ته ورځي وغوښتل.
تاسو ټول نه یو دا هیله دا خواهش دی چې میدان ته راځئ، ځان سره ټیکټ راوړئ، ټیکټ واخلئ او کوشش وکړئ ټیکټ نه بغیر را نشئ. لکه څنګه بے نظمی چې دوبۍ گراوند کې وشوله، ډیر زیات مینوال بغیر د ټیکټ را نه وتل او هلته ډیر زیات بے نظمی پیدا شوله. آی سی سی پیج کې او همدارسې ابوظبي کرکټ پیج کې هم لنک شته دی چې تاسو آنلاین ټیکټ اخیستلی شئ. تاسو ټول نام دا یو خواهش او باید مونږ خلکو ته وخایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډسپلن خلک یو.
افغانستان د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې تر اوسه درې مسابقې کړې چې له سکاتلند او نامیبیا څخه مسابقې ګټلې خو پاکستان ته یې بایللې ده. هندوستان بیا تر اوسه دوه مسابقې کړې چې یوې د پاکستان او بل د نیوزیلند په وړاندې و چې دواړه یې بایللې او په دویم ګروپ کې په پنځم کتار کې دی. بلخو د اصغر افغان پر ځای چې استعفای اعلان کړي او د نامیبیا په وړاندې مسابقه یې وروستۍ نړیواله مسابقه و، شرف الدین اشرف لوبه کوي. کرکټ بورډ پرون خبر ورکړی چې ځوان لوبغاړی اشرف به د افغانستان په ټیم کې د شلو اورو مسابقو پر مهال شامل وي. ټاکل شوی ده چې افغانستان د هند تر څنګ را روانه یک شنبه له نیوزیلند سره هم مخامخ شي. که افغان لوبډلې له دغو دواړو سیالیو یوه هم وګټله، په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي.
دا مشال ریډیو ده.